ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صفی الله سانکزایی باشید. آقای سانکزایی خوش آمدید.
دیر از یتمنه نفروخ سب وقت به افغانستان که در سهر را توجه شوی. دقیقه پروگرام در تایر روشن به تخنیکی همکاری تاست تخبریگی چه دیر برخی د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړي ده خو اوري چې ټاکل شوی نن سه شنبه د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لمړی پړاو په بیجینګ کې پیل شي. د روسیې جمهور رئیس د افغانستان په اړه تازه اظهارات کړي. ویلي دي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په دغه هیواد کې وضعیت نور هم خراب و. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناتو اسکر په افغانستان کې نه وای دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی خلک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي او د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون الکسی ناوالنی ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. پوره خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناتو اسکر په افغانستان کې نه وای دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسامبلي د دواړو جرګو له لوړ پوړو استازو سره لیدلی او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. ښاغلي پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابوونکي فکټورونه یاد کړي دي. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ آسیا او روسیې د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتي. د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی ځواک د سیمې د امنیت په ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي. د دغه ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې خلکو وروسته د پچیرګام ولسوالۍ په ګیرخیرو سیمه کې د سیمې یو نیم سل کسان ولسی ځواک په وو پوستو او یو لوی بیز کې په وسلو او نور تجهیزاتو سنبال د خپلو سیمو امنیت ته دوی وسپارل شول.
خغلی خوګیاڼي زیاته کړه دغو کسانو ته به د حکومت لخوا د ملي امنیت په چوکاټ کې میاشتنی معاش هم ورکول کیږي او د اړتیا په وخت کې به د ملي اردو او نورو ځواکونو له لوري تقویه شي. د زیاته کړه دا یو داسې ولسی ځواک دی او په خپله خوښه د خپلو سیمو امنیت ټینګولو په هدف دا پریکړه کړې ده. د 1.5 میلیونه ټنو غنمو لمړی بار له هندوستانه هرات ولایت ته ورسید. د غنمو د امرسته 6000 ټنه د هرات ولایت لپاره پکې ځانګړي شوې د چابهار نیمروز لاره هرات ته رسیدلې. د هرات د ولی مرستیال محیدین نوري پرون ازادي راډیو ته وویل. د غنمو لمړی بستانو لاستریلر او د هندستان د کنسولګری د چارواکو او هرات ولایت د ځای ادارې د چارواکو په حضور کې ترلاسه شو. دا د خغلی نوري خبري وي. د دې په خبره هرات، فران، نیمروز، غور او کندهار په هغو ولایتونو کې شامل دي چې د هندستان لخوا د غنمو مرستې به ورسره وشي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د ګډون غوښتنه رد کړه. د کمیسون په خبره ناوالنی د هیواد پراتلونکو انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه پخوا په جرایمو تورن شوی دی. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشریزو ټاکنې د راتلونکي کال په مارچ کې وشي. ناوالنی د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف دی. د ناوالنی پلویانو پرون دوشنبه ورځ د روسیې په شلو ښارونو کې د 15,000 لاسلیکونو ټولولو په هدف لاریون وکړ. د دوی په وینا دا لاسلیکونه ښایي مرسته وکړي چې ناوالنی د کاندیدې اجازه ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښیي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د انتخابات وګټي او تر 2040 میلادي کال پورې د روسیې ولسمشر پاتې شي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتی دي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبه په ورځ کریسمس په مراسمو کې خبرې وکړې. د په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لاره ټینګار وکړ.
ویدیامو جیسو نی بامبینی دل میډیو اورینته.
موږ د منځني ختیځ په کوچنیانو کې ایسا وینو چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو د لانجو له کبله په دوامداره توګه کړیږي. راځئ دعا وکړو چې په سیمه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ مذاکرات بیرته پیل شي او دوه دولتونه اسرایل او فلسطین له یو بل سره په سوله ییزه توګه واوسي. په داسې حال کې چې خلک د حضرت عیسی د میلاد ورځ لمانځي په فرانسیس د کوریا ټاپو وزمې د لانجو د حل لپاره لا هم دعا وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو له پرېکړې وروسته په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. اخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله هم په آسیا کې وضعیت ترنګلی دی. ازادي رادیو ته غوښتست د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. په دغه پروګرام کې چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، یو دوه راپورونه هم تاسو په بخښنې سره په دغه پروګرام کې د ازادي رادیو مجله اوري، خو د یو دوه راپورونو او د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د خبرولو وخت هم لرو. رازو لومړی مطلب ته ټاکل شوی نن سه شنبه د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لومړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. دا غونډه د چین د ولسمشر شی جین پینګ په بلنه جوړیږي او هدف یې د سیمهیزې همکارۍ او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه درې اړخیزه مشورې ورکول شریک دي. مشوري شریکول شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه غونډې په درشل کې د درې وړو هیوادونو کاري ډلو سره وکتل او د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په پیکینګ کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د درو واړو هیوادونو کاري ګروپونو د دوشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره چمتووالی نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی وایي ټاکل شوی د اقتصادي همکارۍ، سیمهیزې همکارۍ، د سیمې د اتصال او تروریزم سره مبارزې په اړه یو توافق ترلاسه کړو. کابل دوامدار شکایت کړی چې اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې جدي مرسته نه کوي او ادعا یې کړې چې پاکستان تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي او په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې همکاري نه کوي. دا ادعاوې د پاکستان چارواکي ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له ژمنې سره سم عمل وکړي. چین د درې اړخیزې غونډې خبره سږ کال په جون میاشت کې هغه مهال مطرح کړې وه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني او افغان سیال سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو خبرو کې د چین نقش ډېر ښکاره و او هیله ده چې د سیمه ییز امنیت ټینګولو په بحثونو کې پیکینګ پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي. په همدې حال کې څېړونکي او کارپوهان دی غونډې ته خوشبینه دي او وایي هر اقدام چې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلې وضعیت نورمال کوي او په سیمه کې سوله ټینګوي یو مثبت اقدام دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي افغانستان دا ځل له یوې روښانه ستراتیژۍ سره په دغه غونډه کې ګډون کوي او هغه دا ده چې د افغانستان د دولت ضد ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په ستراتیژۍ کې تغییر غواړي. د زیاته کړه
که
پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي، زه په دې باور یم چې دا اقدام به د افغانستان، پاکستان او ټولې سیمې په ګټه او سولې پر لور وي. کنه دا مذاکرات په لهغو خبرو څخه وي چې پاکستان به د ځان لپاره د وخت ګټلو په خاطر د تاکتیک په توګه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پیکینګ ته تللی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب وو. هغه دا خبره پرون د روسي د ملي شورا د دواړو جرګو له لوړ پوړو غړو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي د امریکا سره اړیکې پیچلې دي خو باید د افغانستان په اړه واقع بین ووسو. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور ته پام وکړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسمبلۍ د دواړو جرګو فدرالي شورا او دوما جرګې له لوړ پوړو استازو سره لیدلی او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پوتین ویلي وضعیت خرابه شوی دی. دا رښتیا ده او لا هم وضعیت په خرابېدو دی، خو که چېرته امریکا متحده ایالاتونه نه وای وضع به تر دې هم خرابه وه. د روسیې ولسمشر ویلي همدا واقعیت دی او که څه هم له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید په دې برخه کې واقع بین واوسو. ښاغلی پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکټورونه یاد کړي دي. انټرفاکس د پوتین په حواله ویلي د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان د ټولې پولې په اوږدو کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او موږ باید دې مسالې ته پام وکړو. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حضور پراخ و باله چې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په خپله وروستۍ مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په څلور دېرشو ولایتونو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی او افغان پوځ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه خپله تګلاره نوې کړه چې پکې له افغانستان سره په ډیرو پوځي مرستو د وضعیت د ښه کولو لپاره د خاصې پاملرنې او نورو انکشافي پروګرامونو بحث شامل و. د امریکا دفاع وزارت د بیان له مخې اوس وخت شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي او ناټو هم 3,000 تازه مسرتیرو د ورستولو پریکړه څه وخت مخکې اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ ساتئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبريږي. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیري او ورپسې د ازادي راډیو مجله مه هېروئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د دوشنبه ورځې انتحاري حملې د غنو لویدیځو مطبوعاتو په امور اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مریم عطایی یوه عامه ښځه ده چې د حملې په وخت د کار پر لور روان وه. په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي ورځ یې له غم او ویر سره پیل شوه. عطایی همدارز لیکلي د چاودنې له سیمې لږ لیرې وه او څو دقیقې څه نه اورېدل. انتحاري بریدګر په ځان پورې تړلي او چاودېدونکو موادو ته د ارګ ماڼۍ ختیځ ورته نږدې د ملي امنیت ادارې یو مرکز ته څیرمه چاودنه ورکړه. افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وایي بریدګر پیژندل شوی و، خو مخکې له دې چې پوځیان د هغه په وژنې یا نیولو برلاسي شي برید یې وکړ. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان دي. واشنگتن پوسټ په خبره د دوشنبه ورځې حمله په کابل کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز په سر تر برید یوه اونۍ وروسته وشو. ورځپاڼه لیکي د ملي امنیت په ادارې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو، طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو څو انتحاري حمله کړې دي. لندن ایوننګ ستاندارد ورځپاڼه هم د کابل په وروستۍ حمله لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په قربانیانو کې یو ښځه شامل و چې په خپل موټر کې له دې سیمې تیرېده. د لندن ایوننګ ستاندارد په لیکنه د کابل د روغتونونو مشرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي د مرګ ژوبلو شمېر زیات شي. ورځپاڼه وایي ورته چاودنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او نیوز ټوډی ورځپاڼې د کابل د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې یوه ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې امبولانسونه ټپیان روغتونو ته وړي. د ویډیو له مخې تر چاودنې وروسته زیات شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل. په کابل کې د دوشنبه ورځې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیویي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، ته د معاشرې په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت بیا نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسني حالات راته غږیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعوده نیازی د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لیندۍ د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالۍ ځای دی چې پوهان په یوې داسې موضوع بحث ته راټول شوي دي چې زموږ پرون زموږ له نن او روښانه سبا سره وصلولی شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالو تجارۍ د لیږدولو لپاره ضروري وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غوړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر ښندلی دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لاره د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا احیا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمېر نورو د ورېښمو د لارې په اړه مقاله واورولي او د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهوره سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیستې مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتابکور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل یو آمدی. نو د 13 ولس تلس کال راسي چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست ګوز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی. انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه خپل چاپیر چې انځورګری وکم.
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه، که نه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو وکړه چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي. ته چې په چاپیرچل کې څه محسوسې، خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي ژوند د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته ویم چې زما د ابتدا شاعري چې وانو هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې به زیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو. هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت، د لوړ انسانیت لپاره مینه ده. او دا غینې علاوه زما چې کوم کتبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي. خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مو هم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی. باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چتا لوستي تا تر کې پسندې ادب لوستي نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چتا لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي باغې کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشرې په نبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وی اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي. ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړی دا نو پاغې کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعري هغه شاعري چې پاغې کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغا شعر داسی چې اغا آینه کته لولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر اوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډېر کم شاعری په ترنم کې ډېر زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ویم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډېر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډېر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډېر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډېر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو
جون زده که اومد از غو او دست کروتو خار که جون زده که اومد از غو او دست کروتو خار که گورا پا نفس و پا شیطان بانده می اور اور پوری که ده ظلمی تو پا هر ارمان بانده می اور 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 پوری که خاغی هم زولو تویلو زما منه او کنا خاغی هم زولو تویلو زما منه او کنا دستر گرب کی اکبر جان باننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باننے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باننے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فرد دی، په خپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرې درد او غم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانی په شاعرۍ کې، نو عموما دا سي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دا درد او غم د بل انسان می کې دیم شي، نو په دې وجه باندې د په شاعرۍ کې دا سي چې هغه بل ولي نو هغه وایي که دا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنګ کې هم بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، د داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپله خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه، چې ته اوربل خوروې زه پې درشندم ګلونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده امنه امور دن کې هم دستون کې ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو دا سې د یو سیاسي فکر باندې دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دې قام یا دې وطن یا دې چې پکې ګولی شي ستا د غونډې ځنې شنه هغه سپرلي ته انتظار وکړي، یعنی د خپل اولس ته وي، د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ده، دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده، د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه موږ ورته استیټیک سینس وایو، هغې پورې ده چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کوم انداز اخلي.
اوس مهال ډېر خلک شاعري کوي خو ډېرو کمو پکې خپل رنګ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنګ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنګ پوخ کړي په شاعرۍ کې کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
دا دا ډېر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر وخت دغه پرنګ کې رنگ شي، نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبد سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرزي خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه به په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا، خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي، هغه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رکیم درپسې له خپل ځانه داسې دا، داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تا رسمانه داسې دا، او دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه داسې دا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خروب یو له یو بله، ای د نننی دور انسانه داسې دا، او ستا مجنونان ډیر دي خود په یو مجنونان دي، ای زما د زړه پښتونستانه داسې دا، او ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دي،
ستا په سر
مزې کوي هم ستا په سر آباد دي، ای فخر افغانه باچا خانه داسې دا. دا راخکلی کرخې روانول غواړي اکبره، دا راخکلی کرخې روانول غواړي اکبره، وایي ل چترال تر بولانا داسې دا، خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رکیم در پسې لخبل زانه داسې دا.
ډیر زیاته مننه.
ډیر ستاسو مننه، ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوریدونکو تم زما غو ورسو.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس د نقل وار دی، وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې و، راځئ ورته غوږ به شو.
څلور ډیبې په کوټه کې، څلور ډیبې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، و یه ویل زمینه یم ما ته هیت سوک پدر نسترگ نگوری او پا قدر می نپوهی که لما سره نو دا پای دلواز نشتا زمرمه شیبنی ما پس ده غیرنا هم ختمه و دغا وقت یو ما شوم کوتی تراغی او دا مرو دیوو پلی دو جڑا ورغلا زاره یه وکلی ای دیوو ممری دا خدای لپاره ممری ولی غلشوی ولی دا ما شوم دا فریاد او زاره یو پا منسکی چلو رم دیوو پا خبرو رغلا ویه ویل مجاڑا منا هیلائی کیگا زی هیل نمیگم چه چو پوری زیم تیاره دا جوند دلانده کول وست نمومی زمری دیوی دوباره بلا ولیشم او ما شوم چلوره ما دیواره و آخسته نور دریه وربانده بلکلی هو موب دا امید پا مرسته کولیشو چه پزرونو کی دا سکون دا ایمان او دا مینی مشالونا بل اصاتو کیسا حسین در د هند خلکو ولسی حکایت ایوی د کور میرمن یو کیسه زداوا دی وسندره هم زداوا خو هیڅ وخت هیڅ چاته نه کیسه او نه سندره ویلی و دواړي په زړه کې ایساری ساتلی وی د ایساری کیسه او ایساری سندره زړونه پتنګ وو دوی آزادی غوخته دوی غوختل چې لبندره ووزی ایوه ورس چې د کور میرمن بیده و او خلی پرانستی پاتی و کیسه لخلی را ووته د بوټونو بنه یخ بلکره پا برنده که که نسته سندره هم و تکتیده د نارینه د کورتایی پا شکل شوه د دیوال پا میخ را وزدیده ما خام ده خزی میره کورتا را غی چی پا ده حلیس کیه ده نارینه بوټونو او دو خونه پا دیوال بنده ده نارینا کورتای تا وکتل لخزی پختنه وکړه دلتا چوک را غلی دی حقی زواب ورکر هیچ چوک میره بو بایل نو ده کورتای او بوتو نده چا دی خزی بو بایل هیچ نپوهیگم دهی ده خزی زوابونو قانی نکر پا خزی شک من شو خبری سره ترخیشوی او چوک چا پیره تا ورسی دی سړی چې ډیر په قهر بو خپل کمپاله یې واخیسته او د بیزو رب نو معبد ته لاړ چې شپه هورې څملی ښځه حق حیرانه وه هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول په کور کې یوازې وه له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده دا بوټونه د چا دي خو ځواب یې ونه موند حیرانه او سرګردانه پاڅېده څراغ یې مړ کړ او بستر تا لاره چی ویده شی ده خار ده طولو تراغونو لمبی چی بچنگا پو کور که مده شوی ده بیزو رب نوی ما بد تا با لاره او خوری بایی شپا پا خبرو او پا غیبت لنده والا په هغه شپه ده یبو کور ده تراغ للمبی پراتا نور طولی لمبی پا خبل وقت مندر تا لاره ده یوا نوخت را ورسیده نورو لنوخت را رسیده للمبی پوخته نوکنه ولی دومره نا وقت در اقلی لمبی و ویل از مک بکور کی مسخوتن تر دیرو پوری دمیره او خزی سره کلپ و نور لمبو پخته نور نوکره جنجال یه ولی و دیورت و ویل میره چی کور تر اقلی پا برنده کیه دناری نبوتونه او پا کورته کیه دناری نکورتهی ولیده میره لخزی پخته نوکره چی داده چا دی خزی با ویل نیم خبره او پا دیر دول دادوی شور سره جک شو لمبو و بایل دا کورتای او بوتونه لکو مرا پیدا شول دی و بایل زمگ دا کور دا میرمنی ایوه کساس داده او ایوه سندره خو هیچ وقتی هیچ جاتا نسندره بللی او نیه کسا نو سندری او کسی زانو نبندیان بلل زوده نیه پتنگو آخر و تخته دی ایوه دا بوتونه بناخ بلکده بلی دا کورتای دوی لخزی خپل بدل واخیست خو خزا بیخی خبره نوچی چه توکه ور سره شوی ده خزی میره چی پا معبد که در خپل کمپلی لاندی پروت و ده خپل کور ده لمبی خبری واوری دی پوشو چی خزی بیگونه ده کور تا روان شو چی کور تا ورسی ده سپیده چاو دیده لیوی ده چرگانو بانگونه و ده لخپل خزی و گختل حقا سندر ورطا ببایی او حقا کیسا ورطا تیره کلی
خود میرمنی نه کیسه په یاد پاتې وا نه سندره. دی ورته وویل کومه سندره کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دو وړه کی بازان راوړل. پاچا بازان میرکار ته وسپارل چی تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز کار ته چمتو و خو بل نه و. پاچا میرکار ته وویل دا بل ولې؟ میرکار ځواب ورکړ صاحب هیڅ نه شوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کیناوو په همغه ناست دی نه خوځي. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان راوبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیچا نه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوتو راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل نه صاحب غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه نو باز دې څنګه الوتو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په آسانه طریقه خنده ورغله، یو مټ طلاوې یې ورکړې او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مټ طلاوې هم ورکړې. بوډا له درباره ډېر خوشحاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړې وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې په فلمونو، تیاتري نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیر آغا په سریال کې لیدلی وې، شوخ وي ډیر زیات او فکر کوم چې یو وارې ناکام سوی یم.
په هندسې کې ناکام وم، ګدیر پرانباز، شوخ. کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی و او کله به زما مات کړی و، نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په هغه سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډیر کلونه تیر شو، بیا مو هنري فعالیتونه څه وو؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیو بخش کې ډیر و، په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیو نندارې چې وي هغو کې مې کار ډیر و، او تلویزیونی و سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال و په هغه کې مې وړوکی نقش درلوده. د هغه نه راوروسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړه. دغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم و، او نور راډیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرم په راډیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاست چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو او په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده؟
نن سبا عمان صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي، او علت دا دی چې په دغسې ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نسته دي، کاري مصروفیتونه ټوله مخه کړي ویډیو ته، سینما ته. او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقمندان دي. نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني، څوک چې سینما پیژني که نه پیژني، خوښیږي چې زه د فلم الک وسو دا مو فیصله وخیږي چې زبایت فلم پر پردا کې خارا سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړي نه
او بل بل سہولتونه یې د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر پخوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی پاغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دې مونږ ته خو نه دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیز کوي نو ته چې کله غواړي زمونږ دا وسنی کسان چې ځینې فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوامو په اصطلاح ډشوم ډشوم جنگونه جلی و تختی بدمعشان پسې لاړ شي دوی غواړي هغه رقم جوړ کړي چې غواړي چې هغه سه جوړ کړي کیسه هغه سه برابر کړي ولې کیفیت هغه سه نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سه نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سه نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه ده فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژن نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه خې لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زموږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلا سره ډایرکټر شوی دی نو هغه سناریو جوړي کریکټر چې کله انتخابي ورته دی په سینه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر اوس دی په داسې مرحله کې د چا اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاستینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج شوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندانو کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا چیرېنه د سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوڅینه یو کس راولې هغه سره حقوق را زیار باسي تر څو هغه د مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅینه راولې ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخ کارکېګم خو دې ته دا ارزښ نه ورکې دا ډایرکټر چې د ازما فلم به سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څونه مری وری
خغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو همدغه د کاستینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند کې جوړ کړای ډیر داسې سوي چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام کړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي هغه کې ډېر ستونزې نور هم وي چې ما په غلیکن کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدایو کې چلوستي مشکل د کاستینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کریکټر نه بلکې په نورو کریکټرونو خو زه به مرکزی کریکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک د یو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم دی زیرد ونه نه سره رقم دی چیټ دی ولی کومګه یو فلم د چینایانو پاک له جوړ کو چینایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولی او دا چینایي منګه خلاف د هغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو تند تند وریزی تند سترگی جگ پوزا لوڑا ونا دا بنو منگا سام کار نی کڑے لکه پم دی فلم کی چی سیوی دی مرکزی کریکٹر څوک چې د پټان نقش لوبولای د پټان شناخ دادی چې پټان جگ ونا لري او څنور ځوانانی او تند تند توری وریزی او تیری پزی او داسې ځوانند سی او چیرہ خلکو ته تصویر کیږي ولی په دی فلم کې زمونږ پټان د وننه چیټ دی الله باډه نه کمزورې دی او برعکس په مقابل د دکې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفی نقش لوبي هغه د دوه چنده دی او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکی دا نه مني چې دا منفی کریکټر چې دومره باډه غټه ده دا ضعیف مرکزی کریکټر دی وسی کړه چې دا کریکټر دی په فزیکی برخورد کې وایي کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه موږ تاسو لیدلې جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکات کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملی یو وایي هلته یو منطق کار ولای دا هلته هودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکاتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخ کې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه پنځه چنده پهلوان چې دنه غټ دی هغه په کومو تخنیکو راپرځي نو دا موته ته د منلو وړ دی خو بد وختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپلې لري ولی ښېګڼېم تر ډېره حده زیاتې دي نو فلم په ټولیز ډول کېدای شي ورته ووایي چې یو ښه فلم دی
ښاغلی کاکړ اوس به څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت مې چې ویلی چې د سناریو په اساس کاسټینګ او په اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅې نه کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ده موږ تاسو شادګل سریال لیدلای د کونډې زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کریکټر ته ورته راځي چې د شادګل دیونه لیده هغه ورته اونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی نن سبا دغه زمونږ استاد ډایرکټران د نن ورځې وګوري چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته ما کې لفروش ته وایي چې داسې یو کس راځي ته نه پښتنه کې او ته ورته چالت لا او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورته چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپه تیرې هغه وې دامه د ماما وزه ده زورته چې د ماما وزه ده زما په سر وټړه لاو ده یعنی د دومره لنډه صحنه د پاره د دې دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل دي چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بد وختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنین نه
خغلی جانان ک زمو ډایرکټران وو غوړي چې داسې کسان پیدا کړي دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو استودیو غانې چې دی دوی ولی په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریست نه هله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره ورتیا ولري او یا هم درې څلور کس سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولو بیږي ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپکش پیتو کلو ته رسیدلی دی ولی لرو مونږ هغه نه هنري آثار لرو ولی دا کفایت نه کوي مونږ لرو استاد فرخ استاد تاجزای استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي په سینما کې استادان دي
لکه آجی ګل لکه فضل حکیمی لکه خپل مارشال ابراهیمی لکه آریان خان لکه رسول ایمان لکه امین سخی دغه ځوانان دي
ولی دوی څیرونه استفاده ونکو ولی دوی د څیرو د پاره دوی د ورتیا چې موږ پیګو څومره ورتیا لري ولی هماغه قوي سناریو ورته ونیلیکو او دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو
کورمدان خاغلی جانان په دې لږ چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسی او دا وسنی فلمونه نقد سي یو هیله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي هغه کې دا ورته یاست چې په دغه فلم نقد وکړي ولا هغه فلم افغاني که هندی که د بالیوډ د سینمای او هالیوډ هغه ته اقزامه ورکړل سي تینه غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداره ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای نو نقد غونډې کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوس نوم یالای شاعر او استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دی پریدی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی یلا هم نخطا کول نخشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چه چوک پا وخوزید نویجر با دا گولی خوراک سو چه لاوت دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم روغ رمتو مگر پا مڑو ید دوی کرل کدی ڈک پا هنر چه ده تره لار و رکه کده و پا دغه حال کی ده دوی و خواهت یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغه سڑی سر را وڑما دمر پیسه برا کوی ما تا ده 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 پارا دوی ویل چنگ چه تا دغه سر را ورسوی نو ده پیسه بیوی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داسې ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وی کاڼی د گزار د پاره چه سمره وقت ارتیاوه هغه چه تیر شو چنگا شکاری ده دا چه شکاری خپل شکار تا زانور ساوه ده غره ده سر لمرچه بیا گولی راونه و تا ترده ده مخه که یا هر چو تاوان ور ساوه چه پا پیسو یا سودا کڑی و پلیر ساعت کی ده دشمن لاس ته هغه سر هغه زوان ور ساوه اغو که چوڑه ده پیسو ورکره پلاس و بیایه ورطویل چه دا چاڑه دی ور نزده کره چنگا زمر لشکر چه تریخ پل سر پورته کول اینسو تا پا یکر سر ده آغا که کری پره کره چنگا زمر للاری دی پس چل ده غا خند لیری کر زمر ده پاره دی خلخلاس و ده دری کره چنگا دویل ستاسی او زما پا منز که دا توپیر دی دویل ستاسی او زما پا منز که دا توپیر دی چی تاسی طول واسه دشمنان در تا بیدار و حقا دا ستاسی لاسی پا دی غاڑی تا و نرسی دی چی دا غلاس پوری و حلو تا تیار و حقا یه زما ور غزیدون که لاس تا و نکتل ران بیغم او پا دی چی زما پلار و حقا ران بیغم او پا دی چه زمان پلارو هاگه
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com